په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوې چې ورسره د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه خبرې وکړې. نن یکشنبه ده، د سلواغی یا دلوی 28 د فبروري 18. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د سعودي عربستان والی احد د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. د جرمني صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د سعودي عربستان والی احد شهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستانی چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبری اژانسونو ته ویلي چې دا مسله یو راز ګڼل کیږي. خود طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان شوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې انګلا میرکل ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم پرون په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمنی او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې زیاتې امریکایان دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلي دي. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غني په وینا مشورتي جرګه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانستل سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دغه نندارتون به څلور ورځې پرانستی وي.
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفرانو سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 40 او 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون یا INF د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر وو. د جرمني صدر اعظم وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی وو. انګلا میرکل پرون په میونیخ کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل چې له دې تړونه پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت لپاره په خپله د وسلو د مخنیوي تړونونه وکړي. هغې همداراز له روسیې سره د ګازو د ګډې پروژې یا نورد ستریم 2 دفاع وکړه. واشنگتن اندېښنه لري چې دا پروژه به اروپا د روسیې پر ګازو په زیاته پیمانه متکی کړي. خو میرکل وویل چې اروپا له نورو هیوادونو او امریکا هم د ګازو د واردولو توان لري. په مونچنیګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. هغوی د ولسمشر دوکانویچ پر حکومت د اداري فساد د ملاتړ تور پورې کړی. مظاهره کوونکي پرون د مونچینیګرو له پلازمینې پودګوریڅا روان سول او د ښار تر مرکزی چوکه ولاړل. هغوی د نور جنایت نوس زغملی او غل میلو شعارونه لیږدول. د مونچینیګرو ولسمشر میلو دوکانویچ دا ادعاوې رد کړې دي. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال هیله څرګنده کړه چې بلاخره به طالبان مذاکرو ته حاضر سي. اجرائیه ریاست د جرمنی د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کال تمدید سو.
هر څومره چې دا حمایت اوږدېږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري.
د حکومت یوه باوري سرچینه وایي چې د کابل پروسې را روانه غونډه ځنډیدلې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هره هڅه وکړي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
پښتو ژبې و چې تاسو خبره کوي خپل ژبه د مورنۍ ژبه دي ستاسو. بیا تاسو هم کوشش وکړئ چې د ازبکي زده کول دومره ګران نه ده چې زده کولی شي.
د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجله تر اووه نیمو بجو ده. د دې خبرونه د سره موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. در په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت مشارکت مهم بللی دی. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولیعهد او د امریکا له یوه هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلې دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلې دي. موږ دې هڅولی یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو ته پرمختګ او پدې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو. لکه څنګه چې زه او ته غېدلې یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي، هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړ جاړی وسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. درک د خبر پاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تېره اونۍ د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکته پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستی خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبري کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېر اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو اړخیز ډول له افغانستانه عسکر ونباسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې شایي تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان په بیړه د خپل پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
ومردل چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له جمهور رئیس سره د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت او د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کل نور هم تمدید سو. ځینې افغان کارپوهان هم د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت مهم ګڼي. وصل وصل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د امریکایي پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف وټل له افغانستانه د دغه هیواد د 1400 سرتیرو د وتلو خبر ورکوي، د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور هم تمدید کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ په افغانستان کې د دغه هیواد د سرتیرو حضور د افغان ځواکونو د روزنې او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهم بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان او سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده چې باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
قاتې ماموریت پاډانه چې کوم جوازونه خپل ځواکونه او سفیر لري، دوی د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت پر غاړه لري او حمایت پر غاړه لري. هر څومره د حمایت وګدیږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري. نو ځینې موخې شته چې نړیوال ځواکونو
د خغلی خوزون په خبره که سهم اوس مهال د جګړې ټول مسولیت د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د دوی د لا پیاوړتیا او ښه تجهیز لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر په حضور کې پریکړه کړې چې سرتیری به د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د دغه پریکړه له مخې جرمني سرتیری به د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د جرمني پارلمان دا شنویلی چې په افغانستان کې به د میشتو سرتیرو په شمیر کې هم شاوخوا سل تنه زیاتوالی راځي. دغه هیواد اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1200 سرتیر لري چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دی. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت هر کال دغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او امنیت په برخه کې ګټور تمام شوی.
شک نشته چې جرمني ځواکونه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د امنیت په برخه کې، د انکشاف په برخه کې، د اقتصادي مرستو په برخه کې، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې ډېر کارونه کړي. اوس هم د دوی تون او نشتون یو ضرورت دی، خو ته باید پام وسی چې د دوی شتون د سولې د مذاکراتو سره ډېر تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف وټل ویلي چې ښایي له زرو زیات امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال وټل د فبروري په 15مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغو امریکایي ځواکونو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره اړیکه نه لري. د هغه په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکایي پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. کرسچن ساينس مانیټور خبرونې په خپل تازه ګڼې کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په صورت کې د سولې د لیدلوري په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې امریکا له خپلې تر ټولو اوږدې جګړې څخه پر وتلو غور کوي. د سولې هغې پروسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پکې شاملې دي، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته خوشبیني رامنځته کړې ده. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو د یو پخواني سرتیری په دار ځړولو ته اشاره شوې ده. وسلولو طالبانو د رحمت الله په نوم دغه پخوانی سرتیری درې کاله مخکې اول اختطاف، بیا دوی اونۍ وژې وساته او بل اخرې په ونی پوری په دار وځړاوه. د رحمت الله شپږ وشت کلن او شی عبدالحمید وردګ ویلی دا یوازې زموږ کورنۍ نه ده چې قربانی ورکړې بلکې په هیواد کې هرې کورنۍ دا ډول قربانی ورکړې دي. د لیکنې په حواله تر دې پیښې څو میاشتې وروسته د عبدالحمید وردګ اکا د طالب وسلولو لخوا حکومت ته د جاسوسي په تور په ډزو ووژل سو. عبدالحمید وردګ چې د امنیتي خطرونو له کبله مجبور سوی کابل ته کډه سي او هلته د ترکاریو دکان پرانیزي له دغو امنیتي ګواښونو سره سره د سولې خبرو ته خوشبيني څرګنده کړې ده. هغه خبرونه ته ویلي کله چې اورم سولې راځي ډیر خوشاله کیږم، دا خوشالي مې د ټول هیواد لپاره وي. د کرسچن ساينس مانیټور خبرونه په تحلیل کې راغلي که څه هم سولې جر راتلونکي نه ده، خو په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت ورته خوشبيني زیاته سوې ده. د مقاله په دوام راغلی د سولې په پروسه کې د پرمختګ نشي نشانی تر سترګو کیږي. لیبې خو په ورستوي میاشت کې د طالبانو مرکچیانو له امریکایي چارواکو سره څو ورې وکتل چې په اصولو کې پر کاري چوکاټ موافقه کړې ده. د دې چوکاټ له مخې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به طالبان دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به بیا پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو لپاره نه کارول کیږي. په لیکنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري هم راخیستل سوي چې څو ورځې مخکې ویلي وو د سولې په تړاو باید ډیر نور کارونه هم وسي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل ویب سایټ کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده: پاکستان باید د پښتنو پر نارضایتۍ غور وکړي. دغه لیکنه چې د دې ادارې د آسیا د برخې اجرایه مدیر براد آدمز لیکلی په پا پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر مظاهرو او اعتراضونو متمرکز ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی د دغه غورزنګ غړو د فبروري پر دویمه د دوی د یو بل فعال ارمان لوڼی تر وژل کېدو وروسته بیا په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه لوڼی چې د پی ټی ایم له مسؤلانو ګڼل کېدی د بلوچستان ایالت پر لورلایی کې د پرلت پر مهال تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. پولیسو ویلي چې لوڼی د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوډه پر مهال د زړه د حملې له کبله مړ سوی. خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ ملاتړی وایي چې ارمان لوڼی د پولیسو په توقیف کې د شکنجې له کبله ساه ورکړې ده. د لیکنې په یو بله برخه کې لولو: پاکستانی چارواکي باید د دغه هیواد تنوع د پاکستان د قوت نښه وګڼي، نه د کمزوري. لیکوال ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د خلکو آواز واوري او ورسره خبرو ته کښینی، د غرض خلکو ته اجازه ورکړي چې وکولی سي خپل مخالفت په سوله ییز ډول بیان کړي. د حکومت یو باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د ځنډېدو علت سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. وصل وصال د موضوع تعقیب کړی ده.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1398 مریض کال د وری میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وری میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې سولې په سرنګوالي او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدل به د دغې ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغې ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
دغه شی د خلاصه طالبانو حکومت په منځ کې دوی ناست ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې په هکله، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسه یا کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکي حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خپل خبر حال کو او بل سره د سولې په اړه بحث ولرو.
د کابل پروسې دویمه ناسته د 1499 مریض کال د کپ په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 15 تنو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لسخه د طالبانو د نمونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1499 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سهار 8:21 کېدونکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د حمید الله په نامه اوریدونکو له کونړ په خپل سیمه کې کلیک کړه، خدای کول سوله راتلونکې ده. د افغانانو په خوله به خنده راسي. احسان زیرمال له کندهار: موږ سوله په هر قیمت چې وي غواړو، خو افغان شموله او دایمي سوله. دفترنۍ لیکي: افغان دولت دی پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو طالبان د افغان دولت سره مخامخ خبرې وکړي. شاهد وزیر له پکتیکا: اوس ټول ملکونه په افغانستان کې سوله غواړي، که خدای کول سوله به راځي. تازه خان سمسور له ننګرهار: له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونه وتل ښه پرېکړه ده او دا به د سولې راتلو ته ښه زیری وي. جرار له پرون څخه لیکلي: افغان حکومت باید د سولې په روانه پروسه کې د ځان په ګټه کار وکړي او له تېروتنې وساتي. نسیم له زابله لیکلي: ډېر افغانان له لوږې جنګ کوي، که خدای کال آباد کړي د جنګ د کمیدو احتمال سته. نورالحق ساحل له هلمند لیکلي: پاکستان دوه مخې سیاست مخته بیایي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازرې لیکلي چې سوله د افغانانو په تقدیر کې نسته، ځکه چې بې اتفاق دي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا لیکلي: زه ډیر خوشبینه یم چې سوله به راځي، ځکه چې تر بل هر وخت د سولې په خبرو کې د خلکو خوشبینی زیاته سوې ده. برات خان اسحاق لیکلي: د هلمند د بلند څخه چې طالبان د افغان دولت سره خبرې نه کوي، باید افغان ځواکونه د دوی پر ضد عملیات وکړي. عبدالوهادي حکمل له کندهار لیکلي چې اوربند ونیسي سوله نسي راتلی. نیاز محمد له کندهار لیکلي: خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي. رحمان الله ویسال له پکتیکا لیکلي: نه، د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د طالب مشرانو کتنه ښکاره کوي چې افغانستان کې دوی لاسوهنه کوي. ابراهیم ظهیر له هلمند لیکلي: موږ له مسؤلانو څخه غواړو چې د هلمند د پوهنې ستونزه ژر تر ژره حل کړي. هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د پوهنې په برخه کې جوړ جاړی کوي. او د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله احرمي تندر لیکلي: ولسمشر غنی دي د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او په تلو تلو کې فضل حق لیکلي چې په زابل کې له ماخوسن رئیس یې واوره وریږي. اوس هم په خبرونه کې یوه بهرنۍ مسله څېړو. د جرمنی صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. هغه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو په اړه وویل چې اروپا به مجبور سي چې د ځان د امنیت لپاره نور تړونونه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبرو. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وزي. امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې له تړونه یې سرغړاوی کړی دی. دا تړون په اساس کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او د امریکا حکومتونو جوړ کړی و. روسیه د دې تړون څخه د سرغړونې تور رد کړی دی، خو واشنگتن یو بل اندیشنه هم لري او هغه دا چې دا تړون په آسیا کې د امریکا د وسلو بازار محدودوي، خو پر چینایي وسلو اغیز نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و، او له دې تړونو پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت ټینګولو په خاطر په خپله د وسلو د پراختیا د مخنیوي تړونونه وکړي.
Und für uns die Europäer, wenn ich das so sagen darf, in diesem Jahr die
DOL سشکال د اورپایانو لپاره تر ټولو بد خبر د متوسطو اټمی وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون لغو کېدل وو. د دې لپاره چې روسیه کلونه کلونه د تړون د شرایطو سرغړونه کوله، د دې تړون د لغو کېدو مخنیوی هم ډیر ممکن نه و او ټولو اروپایانو د دې ملاتړ وکړ. خو دا په ځانګړي ډول زموږ د امریکایي ملګرو لپاره د غور مسله ده، ځکه دا تړون په اساس کې د اروپا د مسؤلیت لپاره جوړ شوی و. د بې وسلې کېدو تړون د دې لپاره چې زموږ امنیت خوندي شي. امریکا او روسیه چې د پخواني شوروي پر ځای ناسته ده، دا تړون لغوه کوي او موږ په منځ کې پاتې کېږو. خو موږ به هره ممکنه هڅه کوو چې د وسلو د پراختیا مخنیوی وشي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم همداراز پر چین غږ وکړ چې د بې وسلې کېدو له نړیوالې پروسې سره یو ځای سي. د چین د کمونست ګوند د رهبرۍ د کمیټې غړي یانګ یي چې د میونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون باید وساتل شي، خو چین به د بې وسلې کېدو نړیوال پروګرام ته ورګډ نه شي. هغه د مرکل تر وینا وروسته کنفرانس ته خبرې وکړې. د چین استازي د خپلو وسلو جوړولو د پروګرامونو په دفاع کې وویل چې دوی د خپلو دفاعي چارو د اړتیا پر اساس خپل پوځي قابلیت لوړوي او هیڅ چاته ګواښ نه پېښوي.
خبری مجله اوري
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم تیړو، خو د لنډو خبرونو د خبرېدو وخت دی. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت دوه معتبرو سرچینو ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ